د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه ورځ مو په خیر تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی د فدراسیون د چنګاخ پیولو سمنېټه دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویل چې سکهال د سوال لس خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالانو وژل شوې دي دا راپور کوي چې د خبريالانو د وژنې 55 سنه د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین لبنان او سوریه کې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر لومې راهیسې یوازې 144 خبريالان په فلسطین کې وژل شوې دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جنوري 12 د ترافیکو پر مخ پرانستل شو د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی نوموړي وړاندې ویلي دي چې تیر شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو لامله عمله تړل شوې و د قنده هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کونړ نورستان کاپیسا ننګرهار تخار لغمان سربیره د سختو واورو سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه به له 50 سانتي مترو پورې وي او د باران اندازه به د 45 ملي مترو پورې اټکل شوې ده له استرالیا نیولې تر آسیا افریقا اروپا او امریکا پورې میلیارډونه خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوې 2025 کال ولمانځه د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 3 ساعته توپیر لري پیل شول بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګټون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو ورپسې په اروپا افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلست وویله سکل په منځنۍ ختیځ اوکراین او سودان کې جګړو د نوي کال د لمانځنې پر مراسمو سیوری غوړولی خو له دې سره سره د نوي کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د ورلوبو نڅاګانو سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږ لسګونه نور ټپیان شوي دي د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزې په مرکز زیخار برج کې د بیزای شوی په یو کمپ کې یو بل حمله دی یو بل حمله پترس کې وخځو یو ماشوم هم وژل شوی دی اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشه پنهکه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی د امریکا متحده ایالاتو اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی د غزې پترنګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ په دغه برید کې 1200 کسان وژل شوی او 250 نور یرغمل شوی دی د امریکا د خزانه وزارت د دې هواد ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په تړاو له روسیا او ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی چې دې دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ په اتفاقي راولي د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوې چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا د مرغومي دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو ورځنیو او دریو شلوریزو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې وه. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان کې زمونږ د روړې بندوبست نو بل یې خپل دومره زیات یې خپل چې حاجی نو کله اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورت کوو، نو زما هم پیټو کېسته په تر ته مونږ د ریپورت کې نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
د دې تر څنګ بعد د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیايي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی معنا ډاکټرانو منسته معنا نه زنانه ډاکټرانو سره او نه د نور سره یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وکړي، معنا یا ساتس غلو یا بل خواتس غلو.
د دې راپورونو تر څنګ وړاندې به نور راپورونه هم را سره واوري. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو بیا هم هرکلی کوم او پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمینه به شروع کو. د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال وای چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړی ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان چې شمیر یې لسګونو ترسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډیری هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې، خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری. نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بي اسناده نیول شوی افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و، خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
تاجی کیم کیس من ضروري بندوبست نو بل یخني دوم رضایت یخني او چې حادي نو دوی اوس مون ته وایي چې تاسو ریپورت کوو، نو زما هم پیټو کېسته کتر ته مونږ د ریپورت کینو حالت زمون د سر خطر ده او بل دا چې دلته زمون کورنۍ دي، زمون کورنۍ پات کیږي، بچی مو دي، اولادونه مو دي.
د کم کی او بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نل لرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
ډي سي دفتر تر هغه موختل می چې نو سی واخلم او یې زمې نه وز پولیسو نیولم. بیګای جی کین تر اوس ته مدل ته ژوند رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش پم بډې رخنې سره تیرا کړي تقریبا مونږه ویاتیا کسان نیول شوی. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لاتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی چې اوس یې حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کمپ په نامه سی کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او د سی ویل سی دی او ویل د مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو او ته ویل سی او تاسو موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره دی دوی د پاره د ټولو د پاره ډیره سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د تستنولو لړۍ تیز کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان تستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول بل خپل خاوري وباسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توغو لامل تر 3500 زیات افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاود توغو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخو په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوی افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تا سوی باورې برته راګرځو خبرونه ده.
د بم په چاودو ده چې دواړه په خیم ده لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ځوان کې لبه لبه لستونز سره مخ دی.
او حتی ماغه دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازور هم یم. د بم په چاودو ده چې دواړه په خیم ده لاس اور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په 14 کې مې دواړه په خېل لاس اور کړی دی او یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اصلن انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ ورتګ دی او اقتصادي مشکلات دی تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سې شنبه په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په 14 کې 455 ملکی افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټه ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 244 سپیکو کې رامسته سوی ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټه که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 واضح ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکو او همغږي کوونکو ادارې دا یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس مهال د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړی توبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د د په خبره د موسسه 2500 کارکونکو لري. د یادونه ده چې د ځمکنیو ماينونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د 13 نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماينونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله وختي وه. دغه نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماينونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتیشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وستلرویشت ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې هم لوستلای او اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړې چې پستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نور حال د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس د دسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړی. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یو سرچینه جوړ کړم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملایر یو سیمه ییز چارواکي پرون اسنا خبری اژانس ته ویلي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولی. د ایران په یو شمیر ولایتونو کې ډیر افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په همدې از موږ همکاري سنا کاکړ راپور چمتو کړی وای ورې برته هم راځو.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبری اژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد اراکم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکی او رسنی هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوای لوهې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مو ورکوي د خلکو چلن هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان د ایران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خیلی
مسمات او مال وخوړل شو او بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مینه لرل ادامه نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مر سوي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لا رسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت لامل له جدي ستونزو سره مخ دي. د سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نمونو په دوه ولسوالۍ وبشل شوی اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو نشټون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمه نظمونکو د همکار راپور ته وښی.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغان واړتیا به نسپره کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو هغه چې مریض عاجل مریض ورسی په اول خو مانا سړی ورسره نه پریږدی نه دا دیوه خبره نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به شهر ته ځغلو خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستوجه متوجي شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایره د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک وسی نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجه وایره ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایره د خدای دنیا د خدای مخلوق دی نو موږ نس کولای غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي موټر نه لري وسایل نه لري
د دې سیمه خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان ارکیږي کندهار شهر ته ولارسي خو ډیری ناروغان د وجدې لارې پوجدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي پکښه تشاولی کوټ ولسوالي کې هم د روغتیاي خدمات وضعیت ډیر خراب دي د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري
په تشاولی کوټ په مرکز ولسوالي کې یو کلینیک دی موږ غواړو چې مسته یو بل کلینیک هم جوړ شي اسانه راته جوړ شي او دلته چې دی معنا ډاکټرانو منسته معنا نه زنانه ډاکټران سره او نه د نو سره یو ډاکټر یې هغه پرسید نه وپی دی معنا یا شارت زغلو یا بلی خواته زغلو چې دلته مستمانه داسي ډاکټر پیدا شي سده ډاکټر یې معنا دا کلی معنا دا څلور پنځه کلی دی چې دغه معنا دلته دغه زنانو هم یو کار کوي او د نور خلګم کار کوي سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپی دی یو مریضي مشکل هغه مشکل مستدا پکې
په دې سیمو کې د شزینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده خلک وایي د شوز لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسي ولري او دلنبی چې دغه ولسوالي یو بل وسیدونکو دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي
په ګر وطن مردا یو کلینیک لرو بس نو چې دغه سیمې رځانسي ډیر موږ سره په تکلیف نو چاج باید موږ ته شش ځګانه جوړ شي شایسته ځګانه جوړ شي چې موږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګر و دغه کې یو ډاکټر لرو اخواته لوړ شو لیکوټ خو ګرسري کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو غم بس گایي گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینا وخت دغه مشتراسي د سرس لپته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي
شاولی کوټ ولسوالي چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکو سیمه ده دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوی ده
د اورسکان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت طبي وسایل او درمل د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي په اورسکان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 15000 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د اورسکان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې داړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي په اورسکان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادی مرستې فاړوي
دغه دوا د سلور شپې ته کلینیکونو لپاره روغتیایي تاسات لپاره برابر شوې دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی یو ډی ایچ یا ډیسټریک هسپتال دی یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بل اخره هلپوسنو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله مونږ به لیکو
د اورسکان ولایت خلک د جمرستو لعمل خوښت کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي
شاو خوشو د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وشو او ټول مهمه دا چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی یعنی موږ د ټول د شهر مخکې توجه سیوی چې خواغه څخه صحیح استفاده نه وسوي خو ټول مهم دغه چیز یې هغه څخه استفاده کول دي روغتیایي مرکزونه کې به انشاء الله د ډیره حدا پورې بداسون زی حل سي خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې یعنی د ډیره پورې بداه یعنی هغه خلک چې د ډیره پورې د دې مرکز څخه به برخه وي یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګینس وکول او په اړه تاسو هکې تاسو روغتونو چې د مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر شو دواوی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخوري پر خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. پوسول دا ډیر خدای خیر ورکړي، ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو بیا بيخي ګټه کوي ولا غي وس نه لري چې ته ایران یې پوسول نو دا نو دا ډیر شو دواوی دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي نو بس موږ د پاره ډیر ګټه.
دا ورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نورې مرستې هم تر سره شي. دی وایي د ورزګان ولایت لپاره د روغتیاي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکترانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیاي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وایي چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامداره پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسي مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دوی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروانونی زخبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې به لنډو خبرونو ته ور